یار میزبان شماست.
ډیر زیاته مننه کوم قادر حبیب. قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. قدر منو په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه پر خبرونو او راپورونو سربیره د ازادۍ رادیوي مجله لرو چې په دوهمه برخه کې خپرېږي. خو تر هر څه مخکې جاناقا الکوزای او د افغانستان او نړۍ خبرونه.
هسپانی د دفاع وزیر په کابل کې جمهور رئیس حامد کرزی سره کتلی او په بادغیس کې د وسلوالو او قومي مشرانو ترمنځ د اوربن معامله وستایله. په هلمند کې د انګلیسي ځواکونو د پړانګ منګول په نامه پوځي عملیات پای ته رسیدلي. د امریکا جمهور رئیس وایي له چین سره د دې هیواد اړیکې د نړۍ د نورو اړیکو په نسبت ډیر مهم دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د عراق لخوا نورو هیوادونو ته د جنګي غرامت د کمېدو ملاتړ کوي. پورا خبرونه وویل. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د هسپانیې د دفاع وزیر کارما چاکون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل. چاکون د هسپانیا د یو شمېر لوړ پوړو پوځي چارواکو په ملګرتیا افغانستان ته په دوه ورځني سفر تللی او په دې هیواد کې له ډېره هسپانوي عسکرو سره به هم وګوري. د هسپانیې د دفاع وزیر له جمهور رئیس حامد کرزی سره له کتنې وروسته په بادغیس ولایت کې د قومي مشرانو او طالب وسلوالو ترمنځ د اوربن معامله وستایله. په دې ولایت کې هسپانوي عسکر د ایساف په چوکاټ کې خدمت کوي. د هسپانیې د دفاع وزیر د خپل هیواد خبري رسنیو ته ویلي، موږ په افغانستان کې په پوره احتیاط له حده زیات پام او د کلک څار فعالیت کوو، خو په بادغیس کې د سولې دا معامله د هسپانوي عسکرو د هسپانیې د همکارۍ او نورو هیوادونو لپاره چې له افغانستان سره مرسته کوي ښه خبر دی. موږ باور لرو چې دا کار به د انتخاباتو د عملي لپاره ډېر مهم وي. هسپانیې تېره میاشت اعلان کړی و چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې به افغانستان ته نور 450 تنه عسکر واستوي تر څو په دې هیواد کې ډېره 70 کسیزه ځواک لاغښتلی شي. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې د دوی دوه سرتیري په بمي چاودنو کې وژل شوي او په دې توګه په روانې میاشت کې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمېر 22 ته پورته شو. د انګلستان د دفاع وزارت وایي یو عسکر د هلمند ولایت په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شو چې د ګزمې موټرې په یو ښخ شوي ماین وخود. دوهم سرتیری په سنګین ولسوالۍ کې د پلې ګزمې په مهال وژل شوی دی. انګلستان وایي په هلمند ولایت کې د دوی د پړانګ منګول په نامه د 500 ونیو پوځي عملیات پای ته رسېدلي او زیاتوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د استوګنو له سیمو څخه د وسلوالو په ایستلو کې بری حاصل کړی. خبرونه له ازادي راډیو واورې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له چین سره د دې هیواد اړیکې د نړۍ د نورو اړیکو په نسبت ډیر مهم دي او د 20مې پیړۍ بڼه به بدله کړي. جمهور رئیس اوباما په واشنگټن کې د امریکا او چین ترمنځ د جګې سطحې د دوه ورځنیو خبرو په غونډه کې پرانستونکې وینا وکړه. ده وویل
The relationship between the United States and China will shape the 21st century.
د امریکا د متحده ایالاتو او چین ترمنځ اړیکې به د 20مې پیړۍ بڼه بدله کړي او همدا وجه ده چې دا اړیکې د نړۍ د هر دوه اړخیزو اړیکو په نسبت مهم دي. دا باید په رښتیا هم زموږ شراکت په ګوته کړي. دا زموږ ګډ مسؤلیت دی. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز وویل، دواړه هیوادونه د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي په کار کې ګډې ګټې لري. د شمالي کوریا او ایران ته چې ګمان کېږي د هستوي وسلو د پراختیا په لټه کې د ګوته ونیوله. د امریکا جمهور رئیس دغه راز له چین څخه په ټینګه وغوښتل چې د یوغور اقلیت قومي او دینی حقونو ته دې درناوی وکړي. د روانې میاشتې په سر کې د چین په ژینجینګ ولایت کې د یوغور او هان قومونو ترمنځ شخړو کې 144 کسان وژل شوي ول. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه باندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په لور لومړی ګام پورته کړی. د سپینې ماڼۍ ویان تامور ویتور وایي منځني ختیځ ته د جمهور رئیس اوباما خاص استازی جورج میچل د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته ویلي، د متحده ایالاتو حکومت به د هغې عملیې د چټکتیا لپاره زیار وباسي چې په نتیجه کې په سوریې باندې لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. میچل ویلي، حکومت به یې خپل خاص پام سوریې ته د معلوماتي ټکنالوژۍ، مخابراتي وسایلو او د ملکی هوایي چلند د پرزو صادراتو ته واړوي. د جون په 23مه د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی و چې له 4 کلونو وروسته به د لومړي ځل لپاره سوریې ته خپل سفیر واستوي. یو امریکنی تبع احمد عمر ابو علي له القاعده شبکې سره په تړاو او د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د قتل د پلان په تور پرون په عمری بند محکوم شو. په 2006 میلادي کال کې ابو علي په 10 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته د استیناف یوې محکمې د بند دا سزا کمه وبلله. د ابو علي یو مدافع وکیل وایي د عدالت د عملي کېدو په مقصد او د محکمې د دې وروستي حکم په مقابل کې به مرافعه وغواړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د حل د هغې مفکورې ملاتړ کوي چې وایي کویت ته د عراق جنگي غرامت دې راکم شي. د خلیج د 1991 میلادي کال جنگ وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه کړې وه عراق باید هغو هیوادونو ته تاوان ورکړي چې په کویت باندې د دې هیواد د 1991 او 92 کال یرغل په نتیجه کې زیانمن شوي دي. عراق دا مهال د خپلو تیلو د عوایدو په سلو کې 15 د جنگي تاوان په نامه ورکوي چې د دې پیسو زیاته برخه کویت ته ځي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د تاوان دا پیسې د راکمې او یا دې بیخي لغوه کړي تر څو دوی په عراق کې ولګوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د اګست په 15 افریقا ته په سفر ووزي او کینیا، جنوبی افریقا، انګولا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، لایبیریا او کیپ وردی ته به سفر وکړي. د هیوادونو ته له سفر مخکې به هیلری کلینټن په نایروبی کې د امریکا او افریقا د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ په غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د کیوبا په مرکز هوانا کې په خپل سیاسي ماموریت کې هغه ستره برقي تخته لرې کړې چې په لارویانو ته به یې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو پیغامونه ښودل. دې کار په تیرو دریو کلونو کې د کیوبا حکومت خواشینی کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا برقي تخته چې د سمندر په غاړه د امریکا د سیاسي ماموریت د ودانۍ په 15 پوړ کې ښودل شوې وه تیره میاشت راښکته شوه. د جمهور رئیس اوباما ادارې له کیوبا سره د اړیکو ښه کولو لاره غوره کړې او په دې هیواد باندې لګول شوي بندیزونه یې هم راکم کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ایان کلی وایي دا برقي تخته د کیوبا له خلکو سره د تماس او خبرو اغیزمنه لار نه وه. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو بجو خپرونې کوي. د روانې خپرونې په پاته برخه کې راپورونه لرو. د پلان د منګول په نوم په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو پوځي عملیات پای ته رسیدلي. دا عملیات په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د ناټو په مرکز کې په یوه مهمه وینا کې په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره د اوربند تړون هرکلی وکړ. له بلې خوا د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې هم وسلوال د اوربند تړون ته چمتو شوي دي. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د استازو غونډه نن په کابل کې جوړیږي. او نور موضوعات د دې خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ رادیویي مجله خپریږي چې د افغانستان د ادب او کلتور په اړه مسایلو ته ځانګړې ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د دې خبرونې لومړی موضوع. شاوخوا 15 مخکې په هلمند ولایت کې برتنوي ځواکونو د پلانګ منګول په نامه ستر پوځي عملیات پیل کړل او د دوی په وینا هدف یې دا و چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سیمه له وسلوالو پاکه او له پاکستان څخه د وسلوالو اکمالاتي لارې بندې کړي. په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیرو هم د طالب وسلوالو پر ضد عملیات په عین زمان کې پیل کړي وو چې د خنجر په نامه عملیات بلل شوي. برتانیا وایي په هلمند کې د دوی پوځي عملیات پای ته رسیدلي. د سړک په بمی چاودنو او حملو کې بهرنیو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله هم اوښتې خو د برتانیې صدر اعظم د دوشنبه په ورځ پرون د هلمند ولایت عملیات یو بریالیتوب وباله. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور جناقه الکوزای وړاندې کوي.
که څه هم چې زیات شمېر انګلیسان په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې د زیاتېدو له وجې اندېښمن دي او د وسلوالو په ضد روانې مبارزې ته د شک په سترګه ګوري، د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون په هلمند کې د طالب وسلوالو په ضد پوځي عملیات یو ستر بری وباله. د انګلستان د دفاع وزارت منلی چې د پلانګ منګول په نامه د 15 اونیو پوځي عملیات په هلمند کې پای ته رسېدلي او په دې ولایت کې د وسلوالو مهمه تدارکاتي لار تر واک لاندې راوستې ده. د انګلیسي ځواکونو د پلان منګول په نامه پوځي عملیاتو له پیل څخه څو ورځې وروسته سیمې ته د امریکا د سمندري ځواک شاوخوا 4000 عسکر هم رسیدلي ول او په طالب وسلوالو د پاکستان له لوري تدارکاتی لاری بند کړي. په افغانستان کې د انګلستان د 9000 کسیز ځواک مشر ډګرمن تیم راتفورد خبریالانو ته وویل په سیمه کې شاوخوا 1500 طالب وسلوال موجود ول. دوی یا وژل شوي یا تښتېدلي او یا هم وسلې په ځمکه ایښې دي. د انګلستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ وویل په هلمند ولایت کې زموږ د عسکرو هلې ځلې له قهرمانۍ پرته نور څه نه دي. ده زیاته کړه په دې عملیاتو کې موږ تلفات هم ورکړي خو بې ځایه نه دي. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ سیمو څخه د وسلوالو د پاکولو په جګړو کې 11 انګلیسي عسکر او 3 تنه ملکیان وژل شوي. چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکزی برخه کې یو انګلیسي عسکر هغه مهال وژل شو چې د ګزمي موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت. د انګلستان د دفاع وزارت وایي دا عسکر د هغې ډلې غړی و چې د عملیاتو په دوهمې مرحلې کې یعنې له وسلوالو څخه د پاکو شوو سیمو د ساتنې او د بیا رغونې په پروګرام کې خدمت کاوه. د انګلستان د دفاع وزارت دغه راز وایي د دوی یو بل عسکر هم د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې هغه وخت وژل شو چې پلی ګزمۍ کوله. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې د سړک د غاړې شاوخوا 270 حلقې ماینونه او بمونه کشف او لرې کړي دي او د عسکرو یوې قطعې د سپین مسجد د سیمې د نیولو لپاره چې د طالبانو مرکزونه پکې ول 15 ورځې جګړه وکړه. د جولای میاشت کې په هلمند ولایت کې ټول ټال 22 تنه انګلیسي عسکر وژل شوي چې زیاتې د سړک د غاړې په ښخو شوو ماینونو وژل شوي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمیر 190 ته رسېدلی او دې مسلې په انګلستان کې د افغانستان د جګړې او د پوځي لګښتونو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د انګلستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان ماموریت حیاتي ده او دا ځکه د دې ډاډ باید حاصل شي چې دا هیواد به یو ځل بیا د القاعده شبکې په شمول د وسلوالو په پناه ځای نه بدلیږي او د نشه یي موادو ستونزه هم پکې باید حل شي. براون دغه راز وویل موږ د هلمند په عملیاتو کې طالبان په شاو تنبول او د هغې تروریستي کړۍ ماتول مو پیل کړل چې د افغانستان او پاکستان غرونه د انګلستان له کوڅو سره تړلي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملابند پرون د ناټو په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه یو ډیره مهمه وینا وکړه. نوموړي په دې وینا کې د افغانستان او راتلونکي لار تر عنوان لاندې د دې هیواد په هکله په مختلفو مسایلو بحث وکړ خو تر ټولو زیات یې له مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې پر مسلې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت ویلي د امنیت د ټینګښت او په ځانګړې توګه د انتخاباتو د امنیت لپاره چمتو دی چې د افغانستان په هر ګوټ کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړي. په دې وروستیو کې د قومي مشرانو په منځګړتوب د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره یو تړون لاسلیک شو. د ازادۍ راډیو خبری څنګه د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ ملابند د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکی صالح اسحقزی خلک کې وړاندې کوي.
خغلی ملابند خپله وینا چې 10 دقیقې دوام وکړ په دې خبرو پیل کړ چې په لویدیځه نړۍ کې خلک د دغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې باید د طالبانو پر ضد په افغانستان کې مبارزه وشي او پرېنښودل شي چې القاعده بیا دغه هېواد ته ستنه شي. خو خغلی ملابند وویل منګ غواړو وپوهیږو چې څنګه کولای شو په دې کار کې بریالي شو. د برېښنایي د بهرنیو چارو وزیر ملابند په خپله وینا کې زیاته کړه د افغانستان په وسروال پاتسون کې بیلابیل سازمانونه او ډلې برخه لري. د دغو ډلو او سازمانونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې دي چې هره ډله په خپلې ګټې او هدفونه پر مخ وي خو یوازې په تکتیکي لحاظ له یو بل سره همکاري کوي. خغلی ملابند زیاته کړه دا هم ډیره مهمه ده چې موږ د هغو سیمه ییزو افغانانو په انګیزو هم پوه شو چې د دغه پاڅون ملاتړ کوي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملابند وویل
People are drawn into the insurgency for different reasons and those reasons are primarily pragmatic rather than
خلک په بیلابیلو دلایلو جذب شوي دي خو دا دلایل ایدیالوژیک نه دي او یوازې عملی برخه لري. په دې پاسون کې داسې کسان شته چې طالبان ورته د ورځې $10 معاش ورکوي او دا د یو سیمه ییز پولیس تر معاش زیات دی. بل ورته د کوکنارو کروندګر په دې پاسون کې برخه لري ځکه طالبان د دوی د کروندو ساتنه کوي او نه پرېږدي چې د دوی کروندې تخریب شي. بل ډله په دې پاسون کې د مخدره موادو قاچاق بردي چې طالبان د قاچاق او د لارو ساتنه کوي. نور کسان په دې پاسون کې جګړه ماران دي چې فکر کوي طالبان به دغه جګړه وګټي. دا کسان د خپلو سیاسي ګټو لپاره له طالبانو سره یو ځای شوي دي، خو تر ټولو مهم بیا عادي افغانان دي، یعنی داسې خلک چې هم د طالبانو له بیا راتلو څخه ویره لري او په عین وخت کې فکر کوي چې دولت نشي کولی د دوی ساتنه وکړي او په یوه ډول له طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د دې لپاره چې له دغه ډول یو پیچلي پاسون سره چلند وشي، ښاغلي ملبند د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې یوه پراخه ستراتیژي جوړه کړي او له دوی سره د یو ډول د پخلاینې سیاست پر مخ یوسي او دغه وسلوال بېته له ځان سره یو ځای کړي. خو د تاکید وکړ چې باید د هغو کسانو ترمنځ چې یوازې په سیمه ییزه سطحه د اسلامي حاکمیت غوښتونکي دي او هغه کسان چې په نړیواله سویه له خشونت ډک جهاد پر مخ وي توپیر وکړي. ښاغلي ملبند وویل،
The Afghan government needs effective grassroots initiatives to offer an alternative.
The Afghanistan حکومت د خلکو په منځ کې یو پراخ او اخیزمن سیاست ته اړتیا لري او باید عادي وسلوالو ته روښانه کړي چې یا دې له دې پاتون څخه لاس واخلي او یا دې وتښتي. په دې معنی دا ډیره ضروري ده چې باید هغو پخوانیو وسلوالو ته د دې لار اواره شي چې بیرته خپلو کلیو ته ستانه شي او په خپلو مځکو کې بیا کار وکړي، او یا دا چې ځینو نورو ته دې د افغانستان په قانوني امنیتي قواو کې د فعالیت زمینه برابره کړي.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د پخلاینې غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د کابل حکومت د بدغیس په ولایت کې له طالبانو سره د اوربند موافقه کړې ده. ښاغلي ملبند د خپلې وینا په یوې برخه کې وویل، د دې لپاره چې په افغانستان کې وسلوال پاڅون له ماتې سره مخامخ شي ډېره ضروري ده چې په دې هېواد کې ښه حکومتداري رامنځته شي. ښاغلي ملبند هغو نسبي بریالیتوبونو ته چې د افغانستان د اردو او پولیس ځواکونو په روزنه کې ترلاسه شوي اشاره وکړه، خو تاکید وکړ چې باید په محلي سویه د حکومتدارۍ چارې ښې شي. نوموړي زیاته کړه،
Alongside security forces, Afghans look for the basics of authority. That means effective governance.
د امنیتي ځواکونو ترڅنګ افغانان د قدرت اساساتو ته هم ګوري، په دې معنی چې باید د هیواد په ټولو څلور دېرش ولایتو او همداشان په 304 شپېته ولسوالیو کې اخیستمن او فعال کسان وټاکل شي. دا کسان باید د اعتبار وړ وي، کاري صلاحیت ولري او په فساد اخته نه وي. دغو والیانو او ولسوالانو ته باید د حکومت لخوا کافي مالي امکانات ورکړل شي او د هیواد تاریخ ته په پام کې نیولو سره باید دوی د دې وړتیا ولري چې له محلي قبیلوی جوړښتونو سره کار وکړي.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د دغه هیواد په اړه په راتلونکي کې یو سرګند او مسؤلانه دریس غوره کړي. ملبند وویل، پاکستان او ایران نه باید د راتلونکي افغانستان لپاره ځانونه د دې هیواد د دفاع وکیلان وبولي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د اردو د هغو بریاو ستاینه وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد ترلاسه کړې او له افغانستان او لویدیځو هیوادونو سره خپله همکاري زیاته کړې ده. ملبند زیاته کړه، د افغاني طالبانو مشران اوس هم د پاکستان په کوټې او پېښور ښارونو کې دي او هڅه کوي چې دغه وسلوال مقاومت رهبري کړي. د له اسلام آباد څخه وغوښتل د هغو ټولو وسلوالو پر ضد پوځي ځواب ووایي چې د القاعده ساتنه کوي او د پاکستان دولت له خطرونو سره مخامخ کوي. خو ښاغلي ملبند له اسلام آباد څخه دا هم وغوښتل چې په پاکستان کې سیاسي اصلاحات پر مخ یوسي او د وسلوال پاڅون پر ضد خپله پراخه ستراتیژي جوړه کړي.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رایا چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رایا چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رایا ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وخی چې معلومه شي لامورایا نه د ورکړي.
د ګوته تر رنګولو او په مسلسي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رای پانې ترلاسه کوي چې وایښنا او بلینا سوري رنگ لري.
رای پانې مو چکلا ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځي او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مرابه شکل کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نخښه کوي.
کله چې مو پښنا رای پانه کې د ولسمشتۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواري رای پانه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نخښه کړ، رای پانه کاټوي او هر ایوه په خپل صندوق کې اچوي.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا تاسو ته وړاندې شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وخت د سهار 8:40 دی.
د 1988 کال انتخابات.
د انتخاباتو ځانګړې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه په ښه درس سره روان دي، سره له دې چې امنیتي ستونزې شته، خو کاندیدان وایي دوی ته کوم امنیتي خنډ نه دی ورمخته شوی. په ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو حامد کرزي او میرویس یاسیني د کمپاین غونډې تر نورو ډېرې کتل کېږي. هر لوری په ښکاره انتقاد کولو د ځان لپاره رایې غواړي. په دې اړه له ننګرهار راپور لرو.
په ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو لپاره کمپاین په بیړه روان دی. هره ورځ د بیلابیلو کاندیدانو لوی او وړې غونډې جوړیږي. په عمومي توګه کاندیدان کومه ځانګړې ستونزه نه لري. د ولایتي شورا یو کاندید حاجي جنت ګل اخونزاده وایي:
الحمدلله اوسه پورې زموږ مرګرو ته یا ماته د امنیت په باب له څه مشکل نه دی پېښ شوي. زما زړه هم دا خبره غواړي چې د ننګرهار کې دا کوم خلک، یعنی دا زمونږ ته نور مرګری دا چې سره خپل منځ کې مخ کیږي، تر دوی د حکومت سره د اعتباد جوړول دپاره هرې ذرې وشي، مکمل کوشش وشي، ځکه هغه هم د دې ملک بچی دي. هغو سره خبره وشي او هغو سره د قومي، یعنی دا د قوم خلک جي کشي، هغو سره خبره وکړي. که نه د ولایتي شورا مقصد هم دا دی چې خپل منځ د حکومت او د عوامو سره یو ارتباطي لین دی. که نه
د ولایتي شورا بل کاندید حاجي فراموس خان چې د شیرزادو د ناارامه سرحدي ولسوالۍ استوګن دی، هم وایي چې په خلاص مټ کمپاین کوي.
الله تر اوسه پورې زه ما څو غونډې کړي دي، هر ځله چې تللی یم نو ما تر اوسه پورې هیڅ مشکل نه دی لیدلی، او نه به انشاءالله توکل په خدای نو نور.
اوس خو دا ستاسو شیرزادو کې چې وضع ښه نه ده، نو د دې نه تاسې کومه اندېښنه نه لرئ؟
نه، انشاءالله شیرزادو وضع خو بیخي ښه ده. کوم ټک ټوک دی، دا خو انقلاب تیر شوی دی، 1.5 کال انقلاب دی په دې ملک کې. ځکه دا 1.5 کال زه ډزو ډز پکې تیر شوی، نو 15 کاله 10 کاله اقلاً وخت غواړي چې بېرته دا ډزو ډز پکې خدای ورکړي.
ولسمشرۍ د کاندیدانو پلویان هم په خپلواکه توګه کمپاین چلوي. حتی د ولسمشر کرزي مخالف کاندیدان له مطبوعاتو سره په خلاص مټ نظر شریکوي. د ولسمشرۍ د کاندید میرویس یاسیني او پلوي حاجي عبدالکریم خان وایي کرزي ورته هیڅ نه دي کړي، او ځکه نو دوی بیا رایه نه ورکوي.
چې د 1 کیلو 2 کیلو اپین دپاره د دوی په کورونو باندې عملیات کېږي، او کورونه یې تلاشي کېږي، او تیاری ګرځي، او لاندې زمینی قواوې ګرځي، او خلکو خوب نارامه کوي د دې په خاطر باندې چې هلته 1 کیلو نیم اپین پیدا کړي. دا ولس به څه گواهی چې ته په 100 کیلو پوډر او هیروینو کې د هغې مجرمین خوشې کې، او په 1 کیلو 2 کې چې نیسي، نو دا خو د مور او د میرې سلوک دی، او دا د قانون نه بالکل سرغړونه ده، او دا د خدای لاره نه ده. باید که خوشي کېږي یو عامه مافي اعلان کړی وی تر څو چې دوی ته خو ګوت نیولی نه وی شوی. نو په دغه اساس باندې خلک د موجوده حکومت نه خفه دي، او د دوی امید داسې دی چې میرویس یاسیني یو تعلیم یافته ځوان دی، او دی ممکن زمونږ په هغه توقعاتو باندې دی پوره ثابت شي.
خو د کرزي پلویان بیا اوسنی افغانستان د ده د هڅو نتیجه بولي. د ننګرهار هر پونتون د ادبیاتو پونځي استاد عزت الله ساغر وای:
او کرزی خو زه کزم خوخ دی چې افغانستان چې دغه حد ته را رسیدلی دی چې وسر او راضي او د ډیموکراسۍ چیغې وهي او ځانونه کاندیدی. دا خو د همدې کرزی برکت دی، د بل چا برکت خو نه دی. دا سرکونه د ولسوالیو چې خیر شوي دي، دا د چا په حکومت کې خیر شوي دي؟ کرزی په حکومت کې خیر شوي. زه کم خوښ دی، نت فیسلټیز راغلي، تاسو وګورئ اوس په خپل دفتر کې ناست دی، نت درته پروت دی. دا د چا حکومت دی؟ د کرزی حکومت دی. که نو دا هر څه د کرزی حکومت پورې تړلی چې دومره یې کړي، زویم چې بل ځل به دینه ډېره موکي.
په ختیځو سیمو کې له میرویس یاسیني او حامد کرزي پرته د ولسمشرۍ د نورو کاندیدانو کمپاینونه ډېر په نظر نه راځي، ښایي چې وروسته به میدان ته راووزي.
په هلمند کې بیا د ولسمشرۍ پر کاندید شانواز تڼي د بوټونو ګزارونه شوي. شانواز تڼي غوښتل په هلمند کې د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې خلکو ته خپل کاري پلانونه تشریح کړي چې د غونډې برخوالو لورې پرې د بوټونو ګزارونه وشول. له هلمنده د ازادۍ راډیو خبریال پر دې موضوع راپور راکوي.
د ولسمشرۍ د کاندید شهنواز تڼي په ملاتړ جوړه شوې غونډه کې د ګډونوالو له لورې د بوټونو سختو وارونو له امله هغه دې ته اړ ایست چې پراخه غونډه پرېږدي او ووځي. هلمند ته د ولسمشرۍ لپاره کاندید شهنواز تڼي د 2 شنبې په ورځ وروسته تر غرمې هغه غونډې ته راورسېد چې په همدې مخه جوړه شوې وه. د غونډې یو تن برخوال وایي کله چې نومان شهنواز تڼي د خپل راتلونکي ولسمشرۍ د یو شمېر پلانونو په اړه رڼا اچوله، د غونډې یو برخوال له لورې د بوټونو وارې وسو او هغه یې له غونډې وتلو تعارض
کله چې شنواستنی د غونډې برخوال تخپل تګلارې بیانولې او روس چې د خپل پلان ته ولاړې په دغه وخت کې څو کسانه پورسول او پر شنواستنی څخه پښتل چې تا د جهاد په لیک کې د افغان لپاره څه وکړل کوم وخت چې د جهاد لیک او روس په دغه کې شور مشهور جوړ شو او ډېری خلک بیرېدل د شنواستنی باندې د بوټو او چمپلان ورونه وسول خو روس دا چې د غونډې نظم ګډ وډ شو ډېری خلک ووتله او ښځې هم لاړلې او یو سړی ونیول شو او څلور نور کسان د پولیس لوري وډ بوت شو
شنواستنی چې له چهره زیات خسته وو د غونډې د شور مشهور او بوټون د گزارنو ټوله پړه پر دولت ورواړوله ویل یو شمیر دولتي کسان نه غواړي چې ځینې کاندیدان ولایتونو ته سفر وکړي تڼې ګیله وکړه چې سهار نه تر یوې بجې پورې انتظار کړی دی مګر چا ورته د ترانسپورټ زمینه برابره نه کړه
یو سړی دا کار وکړ زما په نظر سره دا پلان شو دا کار وو د دلایل هم شته چې زه به عرض وکړم او دوی غوښتل چې دا په هلمند کې دا چونډې رکا غونډه وه په هلمند کې د افغانستان د سولې غورځنګ ګوند یو ډېر غښتلی او پیاوړی ګوند دی او د هلمند خلک او دغه د افغانستان سولې غورځنګ ګوند د خپلو مشرانو نه سره دوی مینه لري محبت لري خنیت لري ملاتړ یې کوي دا ټول کره خبره ده چې دولتي ارګانونه نه غواړي چې هلمند ته نور د افغانستان مشران راشي
که څه هم ښاغلی تڼي په دولتي مسؤلینو نه یوازې د دې حملې تور ولګوي بلکې وویل چې د دوی لپاره څنګه چې لازم وو هغسې امنیت نه ونیول شوی خو د هلمند والي ګلاب منګل محمد داود احمدی د ازادي راډیو ته په یو تلفوني تماس کې وویل دولت ټول کاندیدان ته د سفر زمينه برابروي او پوره امنیت نيسي چې په تړې باندې د بوټونو واري د خپل غونډې د کسان له لوري سوي دي احمدی وایي په تړې باندې گزارونه په بوټ سوي دي نه په توپک لدی عمله دوی کوم مسؤلیت نه لري
لا ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
د ازادي رادیو په دې او نورو خبرونو کې مو واوریدل چې د بادغیس ولایت په بالامرغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له حکومت سره پر اوربند موافقه کړې ده په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د بادغیس د ولایتي شورا لغړی امیر توکل سره مرکه کړي خغلی توکل د موضوع په تایید ویلي نه یوازې په بالامرغاب کې بلکې په غورمچ ولسوالۍ کې هم د اوربن تړون شوی دی د مرکه په پایل کې د شوی تړون په اړه معلومات ورکړل
او دا حکومت دا مسلمانانو حکومت دی د حکومت د خلاص دی تاسو که څه دلایل ولرئ او څه حسابونه ولرئ راسئ د مذاکرې د لارې سره حل کړو
طالبانو په دغه تړون کې څه غوښتنې درلودلې او کومه ترې غاړه کېښوده
سبته دا وو طالبان وویل چې موږ خو ډېر اشران نیولي یو له کړي وو دا زموږ دوه و درې اشران چې څه په لاس کښې جوړ شوي دي یا د مظلوم خلکو د دغه یې راعلاقه یو دا انصاف نه وو چې خاص شرایط یې په مامن کښې نه شو
امیر صاحب توکل که تاسې راته ووایاستئ چې خپله دغه صلح څومره ګټوره ده د غورماچو د بالامرغاب لپاره
دا صلح که چېرې دغه اقدام وکړي او هر واده سره یا تام مبیر ته راشي د والي صاحب په شمل باندې چې دوی یو داسې د قانون پابند خلک وي او د خلکو مشکلات مد نظر ولرسي او څه تعبیر ولري انشاءالله دا موضوع بیخي د ډېره فایدمنه راشي انشاءالله جنګ جدن به په غورماش کښې مرغاب کښې ورسي ولې جنګ خو سبب د خرابۍ د جنګ هېڅ نتیجه نه لري
که څه هم ازادي راډیو ته تاسې پخوا هم د دې سولې په اړه باندې معلومات ورکړي وو که تازه راته ووایاستئ سرمک هیروي وایي چې د ولسمشر ویان چې په دغه تړون په اساس کښې داسې پرېکړه وسوله چې طالبان به انتخاباتو ته اجازه ورکوي او هلته به د باسازۍ ته او حلقوي سره کار کېږي که تاسې را سره ناپې واچوې چې طالبانو څه ته غاړه کېښوده
طالبانو دا ورته غاړه ایښې ده طالبانو دا ویلي که چېرې یو داسې قانوني حکومت را به مابند شي او یو سالم ادارې را مابند شي او رشوت و فالزمي و یو داسې ورځ شي او موږ په نام د عامو د وین باندې متهم نه شو نو موږ سړک ته هم اجازه ورکوو او موږ کمپاین ته هم اجازه ورکوو او نور شرایط چې د سړک امنیت هم په خپله باندې نه شو نو اصله موضوع دا دی اصل موضوع چې موږ په ژوره سترګه ورته وګورو سالمه اداره دی سالمه اداره چې مابین ته راغله ان شاء الله دا ډیر فائدہ مون خبر دی دا خبر ان شاء الله په واده کې نو دا جام زدل موږ کیږي
د بادغیس د ولایت شورا غړی امیر توکل ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي خو دا وخت د سهار 8 بجې او 30 دقیقې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه جناقه الکوزای وړاندې کوي
د هسپانیې د دفاع وزیر کارما چاکون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل او په بادغیس کې د وسلوالو او قومي مشرانو ترمنځ د اوربند معاملې هرکلی وکړ انګلستان د دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په دې ولایت کې د پلانګ منګول په نامه عملیات پای ته رسیدلي امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له چین سره د دې هیواد اړیکې د نړۍ د نورو اړیکو په نسبت ډېر مهم دي او د ویشتمې پیړۍ بڼه به بدله کړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د حل د هغې مفکورې ملاتړ کوي چې وایي کویت ته د عراق جنگي غرامت دې راکم شي
ټاکل شوی دی چې د افغانستان پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ولسمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویاند نادر فرهاد ویلي چې په دې غونډه کې به د هغه تفاهم لیک پر تمدید بحث وشي چې له مخې افغان کډوالو د خپلو کارتونو د مودې تر پوره کېدو یعنی تر دریو نورو کلونو لپاره هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو پر راتلونکو خبرونو کې اوري خو اوس د ازادۍ راډیوي مجله واوري
د ازادۍ راډیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم ازادي راډیوي مجله را سره ده په روانه خبرونه کې د ادبیاتو سینما او هنرونو د یوې مشترکې اصطلاح هنري فاصله په اړه بحث اوري پیر محمد کاروان خپل یو نظم را اوري په ننګرهار کې له یو کتابدار سره مرکه لرو نور مطالب هم شته خو اول د نور کله غوندي د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي
په کابل کې د لنډو داستاني او مستندو فلمونو د څلورم نړیوال فستیوال لومړی جایزې یو افغاني او یو هندي فلم وګټلې په دغه فستیوال کې چې د هند، پاکستان، تاجکستان، فرانسې، ایران او افغانستان 15 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي وو د افغانستان یو فلم چې تشناب یې نوم دی او د هند یو فلم چې ګرد دنیا یو ستیج د نومیږي اول مقامونه ترلاسه کړل د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم د دغه فستیوال د ختمېدا په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم وویل چې سینما د نړۍ یو خورا مهم هنر دی چې د فلمونو د سیالیو او فستیوالونو د جوړولو له لارې باید له ودې سره مرسته وشي میرمن ادبی ټولنیز بهیر ویلی دی چې د افغانون جنو میرمنو د لیکوالۍ د وړتیاو د لاغوړولو لپاره د لیکوالۍ د کورس د جوړولو پروګرام لري په کابل کې د میرمن ادبی بهیر لخوا خبري شوی خبر پانی سره سم په دې کورس کې به د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره د لیکوالۍ مختلف مهارتونه تدریس شي څو په دې ډول د افغانستان په فرهنګي او ادبی فعالیتونو کې نجونې او میرمنې لا زیاته برخه واخلي د افغانستان د فرهنګ او هنر پلسګونو مینوالو د نامتو رباب غږون کې استاد محمد عمر یاد غونډه جوړه کړه په دې یاد غونډه کې چې اطلاعاتو فرهنګ وزارت را بللې وه د استاد محمد عمر د هنري خدمتونو او صلاحیتونو په اړه خبرې وشوې استاد عمر کابو 30 کاله پخوا وفات شو خو تر اوسه پورې له د افغانستان د هنر د مینوالو په حلقو کې د رباب د کمساري استاد په سترګه ورته کتل کیږي د په دې څنګه کې ګڼ شاګردان روزلې دي د غزنی ولایت د ملي امنیت ادارې د عبدالرؤف په نوم یو سړی په دې تور نیولې دی چې د موبایل په ذریعه به د دغه ولایت د ځایي راډیوګانو کارکوونکو ته اخطارونه ورکول عبدالرؤف خبریالانو ته ویلي دی چې دای د طالبانو سړی نه دی او تلیفونونه یې په دې خاطر کړي دي چې په خبرونو کې اسلامي مطالب زیات شي په افغانستان کې د خپلو شخصي یا ګوندي مقصدونو لپاره د خبریالانو د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې دي، خو دا اول ځل دی چې په دې تور یو څوک نیول کیږي.
ویل شوی دی چې کله په 1655 هجری قمری کال کې هلاکو بغداد ونیو او د اسلامي تمدن د دغه لوی مرکز د کتابتونونو کتابونه د دجلې دریاب ته خطا کړل، نو د دجلې اوبه د کتابونو د کرشو د رنګ په وجه تر ډیرو پورې تورې وې. کتاب او کتابتون د هرې متمدنې ټولنې لوی نقشه ده. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې چې نسبي سوله ټینګه ده، په ځینو ولسوالیو، ښارونو او آن کلیو بانډو کې ځینو ټولنو او افرادو د علم او ادب د مشالونو د بلولو په خاطر کتابتونونه جوړ کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ننګرهار په خوږیانو کې د یو عمومي کتابتون له متصدی سره خبرې کړي دي. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د ننګرهار ولایت د خوګیانې ولسوالۍ ولسی کتابتون له څو کلونو راهیسې د کګې د نوی بازار په یو دوکان کې جوړ دی چې هغه د چا خبره د کتاب د مینوالو لپاره غنیمت ځای دی. دغه کتابتون په لومړیو کې د دغې سیمې د ولسی شاعر ارواخات پاینده محمد کګوال په نوم او بیا وروسته د خوګیانې د ولسی کتابتون په نوم ونومول شو. اوس دغه کتابتون چارې د ذبیح الله خدرخیل په نوم یو ځوان سنبالوي چې ښه شاعر هم دی. زبیجان کداره ته وای چې د خوګیانیو کتابتون لڅمو دی را پدی خو پرانستل شوی دی او څومره کتابونه دی پکې، څومره کسان په ورځ کې راځي د وسلو د پاره دلته؟
تقریبا تومان سی ابدا سی وګړه چې دا تقریبا ترور نیم پنځه کال لړې روانه دي د کتابتون د پرانستلو.
او څومره کتابونه موجود دي، څومره کسان د ورځ راځي د وسلو ته دغه کتابتون ته؟
تقریبا خدای مې د غاره مې بندې دا چې لسندره شل نفر پورې د ورځې راځي مطالعه د پاره، څو چې وړي د ځان سره د درې ورځو دوه ورځو د مطالعه د پاره او بیټې د راوړي واپسې کې. او کتابونه هم تقریبا دوه دوه نیم زره څوک کتابونه هم لرم.
څه ډول کتابونه زیاتره خلک خوښوي؟ څه ډول کتابونه زیاتره خلک لولي؟
زمونږ د دې منطقې خلک ناولونو پسې ډېر ګرځي.
زیاتره دغه لوستونکي ستاسي د کوم عمر خاوندان دي؟ ځوانان دي، پاخو عمر کسان دي؟
ولانو اکثر ځوانان راځي او اکثر ځوانان دي. او
په څومره وخت کې تاسو یو نوی کتاب خپل کتابتون ته رسولی شي؟ وایا دا اړوند ارګانون نه څه غوښتنه لري؟ تاسو نور کتابونو ته ضرورت شته او که څنګه؟
او سل په سلو کې مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ ته باید هر عنوان لاندې کتاب راشي. مونږ غواړو چې مونږ سره مکمل کومکونه وشي د کتابونو د انواریو.
کدارت وای چې دا کتابونه چې اوس تاسو سره موجود دي، دا تاسو ته چا درکړي دي او دا د کتابتون کرایه او دا نور لګښتونه دا څنګه کیږي؟
دا خو بس کور دی ودانې دي چې مونږ د ټول وطنوالو دا ټول مونږ سره مرسته کړي.
مننه. کور ودان، خدای پامه.
افغانان د جاپانیانو نیم عمر کوي، مانا دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر بیخي زیات دی چې په ماشومتوب یا ځوانۍ کې مري. په جاپان کې د ترقی په برکت د خلکو متوسط عمر کال په کال اوږدې شي. په دې اړه یو تازه راپور وشمان رشیدی راوروي.
په جاپان کې تازه خبرې شوې احصایې ښیي چې د دغه هیواد د خلکو عمر نور هم اوږد شوی دی. احصایې وایي چې په 2008 میلادي کال کې د یو جاپاني نارینه متوسط عمر څه کم 80 کاله وو او د یوې جاپاني ښځې متوسط عمر څه باندې 80 کاله وو. رویټر اجنس د جاپان د روغتیا وزارت له قوله وایي چې په تیر میلادي کال کې د جاپانی میرمنو متوسط عمر د پخوا په نسبت 22 ورځې او د جاپانی نارینه عمر د پخوا په نسبت 22 ورځې زیات شوی دی. احصایې ښیي چې جاپانیان د دنیا تر بل هر ملت ډیر ژوند کوي او په نسبي ډول د هغو کسانو شمیر په جاپان کې خورا زیات دی چې سل کلنۍ ته رسیدلی دي. په جاپان کې د عمر د اوږدوالي د علتونو په اړه څېړونکي وایي چې یو خو هلته روغتیایي خدمات خورا پرمختللي دي، بل دا چې د جاپان د خلکو خوراکي کلتور له روغتیایي اصولو سره سم دی، دریم دا چې جاپانیان فعال ژوند لري او لټ خلک نه دي.
سیندونه په بیړه روان وي، ته به وایې اوبو څه شی ورک کړي دي، هغه ورک شی پسې غواړي. دغه حال د انسانانو هم دی، لکه له یعقوب نبی چې مهتر یوسف ورکو موږ ټول په یوه ورک پسې ګرځو، موږ ولې داسې یو؟ دې پوښتنې ته د بېلو بېلو ساحو پوهانو او مفکرانو بېل بېل ځوابونه ورکړي دي. جنو ویلی دی چې انسان یوازینی موجود دی چې له طبیعت ځان بیل احساسوي او د خپل پرمختللي عقل په برکت په دې پوهیږي چې دی یو بل څوک دی، نو ځان ورته یوازې شوی ښکاري او بیلتون احساسوي. ځینو دیندارو مفکرانو بیا ویلي دي چې انسان اول په جنت کې و، خو د هغه ځایه وایستل شو او اوس په خاورینې دنیا کې د ژور بیلتانه احساس کوي. د یو شمېر ارواپوهانو په نظر انسان په خپل مقابل جنس پسې ګرځي او ځان ورته نیمګړی نیمه خوا ښکاري، نو د بیلتانه سندرې وایي. دغه بیلتونه د وصال لپاره لټون د ادبي اثارو یو مهم موتیف دی. راځئ د استاد شاعر پیر محمد کاروان په یوه نظم کې چې نوم یې لټون دی، د انسان د دغه لټون ننداره وکړو. دغه نظم ښاغلی کاروان په خپله راوروي.
لټون د مورکه په الله کې پللو للو للو کې د قمری په کوکو کو کې خپل جانان نه لټوما ور کارما نه لټوما پاس د غرونو سر تخیجم دوبیدون کی لمر تخیجم د شفق وزر تخیجم لرنگ لپیڈا کوما خپل جانا ملتو بما ورک خارما ملتو بما شمدام شو نیمش بشوا ده شبنم خورت سپشوا شپ زما غند خپشوا زی سر پغیح کگدما خپل جانا ملتوما برک آرما ملتوما درنو او بو پر غاڑا تکشن ون ولاڑا سرمر گئی ہم ترین لاڑا زنارے پس وہما خپل جانان میں لٹو وما پرک آرمان میں لٹو وما ون نکوی خبره مرغی لاڑا چرت لاره دو بو چوی سندره زپر تند مات وما خپل جانا ملت وما ورک آرما ملت وما پس گر زما پا آس های های نرازی پا لاس پا دورو کی علماس ترم یکی تویا بما پا جانا ملت بما پرک پارما ملت بما ناست پورک جزیره که یم سراخ پهدی رکه د چا پل می پی رکھے لاسکتے لگوں کل جامع ملٹوں پورک ورتوایا ما چوایا ہائستلک ہومایا ترازے لکم زایا زم سوال درنا کبما خپل جانا ملٹھو بما پرک آرما ملٹھو بما مسافر وای چې زیم زد سترګې زد زړیم کته ګولې زه او بیم کټ کټ دې خندوما په کم څو بدې وهما په ناز ناز دې جړوما آسماني بګۍ ولاړه څنګ تر څنګ ناست یو دواړه زما لاس د جانان غاړه عاملونه ترشکوما هر کلرې ټولوما خپل جانا ملٹوما ورک آرما ملٹوما ورک آرما ملٹوما
د هنري فاصله ادبي هنري اصطلاح د افغانستان په د پوهنه کې نسبتاً نوې ده. هنري فاصله څه ته وایي او یو کیسه لیکوال یا د فلم جوړونکی د هنري فاصله مراعات ته ولې اړتیا لري؟ استاد نجیب منلای د راډیوي ادبي قاموس پروان بحث کې په هنري فاصله خبرې کوي.
د هنري فاصله تړاو تر ډېره حده د برتول برشت سره کیږي. برتول برشت یو آلماني ژبه لیکوال دی چې هغه د تیاتر په هنر کې یو ډول انقلاب راوسته، یعنی هغه تیاتر چې د پانانوی ډول باندې درستول وخت را په دې خوروان و، په هغه کې داس یو څور شامل کړ چې هغه نظم چې د ارستو د وخت ورکړ شوی و هغه یې ګډوډ کړ، او د دغه نظم ګډوډ دیدل لیدونکي په صحنه کې ور شامل کړ، یعنی د لیدونکي او د صحنې ترمنځ فاصله یې ړنګه کړله.
څنګه ړنګه کړه؟
په دې معنی ړنګه کړله چې کله اکتور چې په صحنه کې لوبه کوي خپل مقابل لوري ته، خپل همکار لوبغاړي ته مخاطب دی، او کله بیا په هماغه عین وخت کې کېدای شي چې سالون ته هم مخاطب شي.
استاد منله، یعنی د تیاتر کې په هغه دودیز تیاتر کې، هغه تیاتر چې موږ یې تصور کوو، په هغه کې خو دغه سټیج څه دی، دغه د تمثیل صحنه، دا یو بیل ژوند دی لکه په سینما کې چې ګورې، او موږ نندارچیان دلته ورته ناست یو، ننداره یې کوو. نو دوی په خپل منځ کې جنجالونه لري، په خپل منځ کې قصې، په خپل منځ کې داستانې. تاسو دا ویل غواړئ چې دوی لکه ممثل چې بل ممثل مخاطبوي او له بل ممثل سره کار ده، له اورېدونکو سره هم دغسې لوبه کوي،
له کتونکو سره هم همدغسې لوبه کوي، او هغوی سره هغوی کله کله د شاهدانو په صفت نیسي.
دغسې کار کوي.
ولې دا کار کېږي؟
تاسې خبره له برش ته شروع کړه، او هغه چې کله کله ممثلان نندارچیانو ته مخاطب کیږي، له هغه سره څه تعلق لري؟ اول دا خبر راته وکړي.
کله چې ممثلان یو د بل سره تعامل کوي، دا هغه څه دي چې لیکوال لیکلي دي او ممثلانو زده کړي، نو په یو پیژندل شوي چوکاټ کې کار کیږي. کله چې که څه هم دا خبره لیکوال لیکلي او ممثل زده کړي، ممثل وغواړي چې آډینس ته یا نندارچیانو ته خبره متوجه کړي، دا غوینه یو پوښتنه وکي. نندارچی خپل نقش نه دی زده کړی، نو په دغه ځای کې د کیسې د اصلي سیر نه یو بل سیر ایجاد شو چې مونږ لري کو د کیسې د اصلي کیسې نه. کېدای شي چې دلته په نندارچیانو کې یو څوک پیدا شي او جواب ورکړي او کیسه بلې خواته بوزي.
استاد منلی، ما بیا یو بل مطلب واخیسته دی برشت لکاره. کله چې په سټیج باندې ډرامه روانه وي، نو دا ډرامه په سټیج روانه ده، نندارچی یو څوک دی، د نندارچی چې په کومه دنیا کې اوسي هغه یوه دنیا ده، یوه واقعي دنیا ده، د رښتیا دنیا ده او الته په سټیج باندې یو بل دنیا روانه ده یو بل ژوند روان دی چې ان بیا رسول زمانې ولغنه په خوا چې ډرامې شروع سوي دي تر اوسه پورې هغه بل ژوند دی دا بل ژوند دی نن درچی دا فکر کوي چې زه له لرې یو ژوند ته ګورم زه له یوې فاصلې هغه ژوند ته ګورم زه هغه ژوند ته ګورم چې زه پکې ګډون نسم کولی نو طبعا دا فاصله ده خو برش چې دا کار وکړو چې ممثلان دې هغه هم یو قسم پکې شریک کړي څوک چې پکې ناست دي حتی له هغو سره دې هم مخاطب سي ای تاسې خبره چې ممکن دغه مخاطب چلته ناست دی نندارچي هغه یو خبره هم ورته وکړي نو دلته په حقیقت کې هغه فاصله ړنګه سوه د نندارچي او د ممثل ترمنځ چې کومه قراردادي فاصله له پیړیو پیړیو را روانه وه هغه ړنګه سوه نو هنري فاصله ګډه وډه سوه هغه هنري فاصله چې موجوده وه او موږ کولی سو چې هغه لرې فاصله وبولو هغه په دغه شکل لنډه سوه آیا دغه تعبیر یې تاسو لپاره څنګه دی
دا کېدای شي چې یو تعبیر واوسي مګر اصله خبره په دې کې ده چې ولې هنرمند ولې لیکوال دغه کار ته زړه ښه کوي یا دغه نیت کوي که زه ووایم چې جلال آباد د افغانستان ختیځ لوري ته پروت یو ښار دی چې د کابل د سیند په خوا کې پروت دی او سخته ګرمي ده پکې د بیسودو پل بیسودو خوا ته ځي او سپین غر یې که سړی مختور خم ته کې خلاصته دی دا یو واقعیت دی د ننګرهار په باره کې د جلال آباد په باره کې د جلال آباد د ښار یو تمثیل دی مګر دغه تمثیل ما د جلال آباد ښار ته وړي د جلال آباد عمومي فضا ته مې راوړي مګر که زه همدغه شی د جلال آباد ښار د یوې ډېرې وړې زاویې نه وګورم یو ماشوم ناست دی په څنګ کې د ترکارۍ خرڅولو یا د غلجاتو دوکان دی د خوراکي فروشي ده او دا ماشوم په څنګ کې ناست دی د صرافۍ یو بکس په مخ کې ایښی دی او زه دا د صرافۍ بکس وګورم دلته کېدای شي چې زه د جلال آباد او د پېښور او د کندهار فرق ونه کړم مګر دلته هغه عاطفي فاصله چې زما او د جلال آباد ترمنځ وه فرق کوي د دې فاصلې لرېوالی او نږدېوالی مهم نه دی د دې فاصلې مؤثریت مهم دی
یعنی لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي دا ویل غواړی
لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي کله یو صحنه تاسو د لرې نه ښایي تاسو ته عمومي چاپیریال درپیژني
یعنی هلته ضروري چې له عمومي چاپیریال خبرې وشي په هغه صحنه کې
د عمومي چاپیریال خبرې باید وشي
یو هغه حالت چې زه جلال آباد په ذهن کې وینم لرې یو هغه حالت چې بيخي لکه په جلال آباد کې چې وسمه نو دا کله دا او کله دا د دې تاسو وایئ چې سینما او داستان لپاره مختلف حالتونه پکار دي
سینما او داستان لپاره دغه مختلف حالتونه ځکه پکار دي چې د مختلف حالتونه زما او د کیسې ترمنځ تړاو له یک نه وخت نه وباسي کچېری ماته کیسه په یو ډول بیانېږي جلال خان او محبوبي کیسه ده او ورسره لګیم د اول نه تر اخره پورې ډېر ښه کیسه ده مګر د کیسې سر او د کیسې په آخر کې یا د کیسې په هره صحنه کې زما او د کیسې ترمنځ فاصله یو فاصله ده مګر کله چې په دغه کیسه کې ناره ور داخليږي دلته نقل کې د منځ ځي او دلته بیا زه هغه شامس پیر ګورم چې جلال خان ته دعا غواړي
ان ډیر ور نږدې کیږي
ډیر ور نږدې کیږم او په عین حال کې هغه شدید احساس چې دغه د دعا ضرورت دی زه احساسوم
یو مست دعا راکړه چې په مخ د شمایلی سخت سفر دی او استاد منلی زه خپل د کابل تلویزیون نه ډیر لږ ګورم او یو ویلت دا دی چې کله چې په دغه ښار کې دغه ځانمرګ بریدونه وو یا په افغانستان کې نو دوی به تصویرونه واخیستل ما په وینو کې چې خلک لټپټ دی او خلک په بد حالت کې دي په وینو لژن دي مري دا حالت دا به دوی بیا بیا شوتل او دا ډېر خوابدونکی حالت و خلق به د سړي تنګ سو اخر کوم انسان دی چې د بل د مرګ ننداره وکړي دا په ما ډېر بد ولګېدو یعنې دلته فاصله ډېره لنډه وه یو انسان ساور کوي یو انسان په ډېر بد حالت کې دی له یو انسان سره نهایت ظلم سوی دی او د کامرې سترګې پرې ولاړې دي او غواړي ماته راښکاره کړي زه م انسان یمه ولې په بل انسان تباهي ووینمه لیدل هم سخته دي خو یو وخت په بغداد کې همداسې ځانمرګه برید سوی دی یو رپورټ مې لوست نو طبعا خلک تباه سوي دي لکه د همیشه غوندې نرخې دي هر څوک چې دي نو یو ځای په دغه چاودنه کې یو موبایل ټلیفون دی او چا له جیبه لوېدلی دی په دې څو ثانیې وروسته له دې واقع یا یوه دقه به تېره وهر څومره وخت چې دی د موبایل ته زنګ راځي خو څوک یې نه اوچتوي دغه رپورټ لیکونکي
په دې خپل رپورت کې دې ځانمرګي برید پیسې کې دغه شی هم ذکر کړی وو. د ماته هغه ټوک ټوک بدنونه روانه شول، ځکه چې دغه لوستل په ذهن باندې بوج دی، ذهن ځوروي. لیکن موبایل یې راوښودو، خو موبایل زنګ وي او څوک یې نه وچتوي. او ماته یوه کورنۍ را په یاد شوه، یوه مور، یوه خور، اولادونه چې هغوی به په چا پسې زنګ وهي، خو هغه ټلیفون بیا نه اوچتېږي. دې تر اوسه پورې په ما اثر کړی دی. دلته په حقیقت کې صحنه دغه هنري فاصله بل رقم شوه، مستقیما یې هغه صحنه روانه ښودله. له صحنې نه لږ یې خواته سو یو بل شی چې هغه ته حادثه نه ور پېښه سوې، موبایل ته هغه یې راوښودو. یعنې په حقیقت کې فاصله یې لرې کړه، د نژدې په ځای باندې غیر مستقیم کړه. یو قسم اثر یې را باندې ډېرو، او د لوستلو زغم مې هم درلود. ایا دا خبره کولای سو چې له هنري فاصلې سره د بلدتیا کموالی په افغانستان کې په ډیرو داستانونو کې، په ډیرو راپورتاژونو کې، او په ډیرو هنري او سینمایي آثارو کې کمزوري راوستې ده، منفي حالت خلق کړی دی؟ دغه نقطه څه معنی؟
زمونږ اکثره هنري تولیدات له دغې ستونزې سره مخ دي. علت یې څه شی دی؟ علت یې دا دی چې زما هنرمند په خپل هنر باندې فکر نه دی کړی. کله چې زه دغه بدن وګورم، په هماغه شیبه کې ماته یو ډول زړبدي حالت پیدا کوي، ډیر شدید اثر را باندې کوي. مگر کلم چې دغه نسترګي واوختلې، زما د ذهن طبیعي تمایل دی ته دی چې هغه ډیر دردونکي تصاویر چې ماته مخ کیږي، هغه د شعور شاته وتم بوم. نو دغه اثر سبات زما یې دی، باید یو بل واقع پیدا شي چې ماته دا اثر را یاد شي. نو کچیرې زه په دغه شی باندې پوښم، همدغه صحنه را واخلم، مگر د دې په ځای چې ټوټې ټوټې بدن را واخلم، هغه بې جوابه تلیفون را واخلم، دلته زما عواطف مستقیما تر تاثیر لاندې نه دي، مستقیما زما عواطف باندې فشار نه دی راغلی، دلته زما فکر په کار غورځېدلی دی. دا تلیفون وهل کیږي، دا سړی مړ دی، مگر هغه څوک چې هغې خواته دی نه دی خبر چې دا سړی مړ دی. کېدای شي چې هغه ورته یو خزیره ولري، کېدای شي چې هغه ورته د یو بل چا د مرګ کیسه ولري، کېدای شي چې هغه ورته یو ټوکه ویل وغواړي، سرشان کېدای شي. نو دلته زما فکر دا ټوله دنیا ترسیمه یي چې د دغه ژوندي انسان چې یوه لحظه مخکې ژوندی و او تلیفون یې په جیب کې و، او اوس ټوټې ټوټې دی او تلیفون یې په ځمکه پروت دی، د په یوه دنیا کې ژوند کوه، د انسانانو سره ژوند کوه، د تعامل لاره دی، د خلکو پورې تړلی و، د چا نه تمې وي، د چا د نه تمې وي. دا ټول شیان زه په خپل ذهن کې راټولوم. نو په حقیقت کې دغه صحنه په دې ډول باندې په ما باندې تاثیر کړی دی چې په هفتو هفتو میاشت میاشت په کلونو کلونو دا صحنه زما د موضوع نه وځي.
په ولسمه میلادي پیړۍ کې د ترکیې عثماني واکمن سلطان مراد امر کړی و چې که هر څوک د تنباکو په استعمال مثلا چلم څکولو ولیدل شو، جزا یې اعدام ده. خو نن سبا د سلطان مراد په هیواد کې په میلیونونو کسان سګرټ څکوي. د ترکیې اوسنی صدر اعظم هم له سګرټو سره خورا مخالف دی، خو اوس چې زمانه بدله ده نو اوسنی واکمن د سلطان مراد غوندې حکم نشي کولای، خو په سګرټ څکوونکو باندې د قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې ځینې بندیزونه لګولای شي. په ترکیه کې په سګرټ څکولو باندې د تازه بندیزونو راپور مخفي عزیزي لولي.
د ترکیې حکومت په رستورانونو، میخانو او کافیانو کې د سګرټ پڅکولو بندیز ولګاوه. دغه بندیز د سرطان په 28مه نیټه د یک شنبه په ورځ د کافیانو، رستورانونو او میخانو له میزونو څخه د سګرټ دانیو په ټولولو سره پیل شو. ترکیه د تیر کال په پسرلی کې هم په کارځایونو، بسونو او نورو هغو سرپټو ځایونو کې چې کسان پکې زیات وي سګرټ بند کړي وو، خو دا ځل یې په رستورانونو او میخانو کې هم بند کړل. د ترکیه د روغتیا وزارت وایي چې د تیر کال د پسرلی په موسم کې د لګول شوي بندیز په برکت په ترکیه کې د سګرټ څکوونکو شمیر په سلو کې 9 کم شو، او د سګرټو په خرڅلاو کې 40% کمی راغی. که څه هم په ترکیه کې اکثرو خلکو د نویو بندیزونو هرکلی کړی دی، خو د سګرټو کاروباریان او د میخانو او رستورانونو مالکان وایي چې د اقتصادي بحران په وجه سه هم د کاروبار مزه نشته، او دغه بندیز به د دوی په کارونو نور منفي اغیزه هم وکړي. خو د بندیز پلویان هغو تاوانونو ته اشاره کوي چې سګرټ یې رسوي،
دوی وایي چې په ترکیه کې هر کال 300,000 کسان د هغو ناروغیو په وجه مري چې د سیګریټو د څکولو په نتیجه کې پیدا شوي دي. د یادولو ده چې په ترکیه کې په هرو دریو کسانو کې چې تر 18 کاله یې عمر زیات دی یو کس سیګریټ څکوي. ترکیه د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې سیګریټ پکې ډېر څکول کیږي لسم نمبر دی.
د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو په عزت وسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
آزادي راډیو.